په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین بنیرۍ مو په دغه یو ساعته خبري ګړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نننیو راپورونو تبصرې لرو. زمونږ اونیزه خپرونه مشالونه کې به د عدم تشدد د نوموړي مبارز عبدالخالق خلیف د ژوند په اړه اورې. کولمبي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان نوی پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ترسوي. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ترامپ ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې دي. د کیوبا د مړ شوي مشر فیدل کاسترو د جسد پاتې شونی د سرخار هوانا نه د اخیری آرامګاه سانتیاګو په لور څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوی پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ترسوي او د ترهګرۍ پر ضد دغه جګړه به جاری وي. تیر ماښام د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې جنرل باجوا دا خبرې شمالي وزیرستان ته په خپل وړومبي سفر کې هلته په جګړه بوخت پوځي سرتیرو سره په ملاقات کې کړي. د خبر پاڼې له مخه باجوا په رسمي توګه د پوځ د قومندې سنبالولو نه پس په وړومبي سفر کې د پېښور کور هډ کوارټر نه پس شمالي وزیرستان ته ولاړو. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جولای د میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات دوام لري او پوځ دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان تر څنګ یې نورو قبایلي سیمونه هم وسلوال بې دخله کړي دي. د خبر پاڼې له مخه جنرل باجوا متعلقه ادارو باندې ټینګار وکړو چې بې کوره شوي خلک دي تر ټاکلې مودې پورې خپلو سیمو ته د ستنولو بندوبست وکړي. تیره شپه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ترامپ سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د خبرو پر مهال د امریکې نوی منتخب شوی ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان ټولو حل طلب مسلو کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه نواز شریف د امریکې نوی منتخب شوی ولسمشر ته په ټاکنو کې د بریا لپاره د مبارکۍ ټلیفون کړی و چې پکې په مختلفو معاملو هم خبرې وشوې. خبر پاڼې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو په وخت د ډونلډ ټرمپ ویناوا ډېر ځر به ورسره ملاقات وکړي. یاد دې وي چې د خپل انتخابي کمپاین په موخه د امریکې نوي ولسمشر ویلي وو چې د پاکستان او هند ترمنځ مسلې هوارولو لپاره تیار دی، خو دا به هله کوي چې کله دواړه ملکونه رضاوي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه وایي چې په یاد صوبه کې د ایډز په ناروغۍ اخته د غیر رجسټر شو کسانو شمیره 14000 ته رسیدلې ده. تیره ورځ د ایډز د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي ترکه زیاته کړه،
پاکستان کې سونه سروې شوې 16000 دي، 2500 په خیبر پختونخوا کې دي، تقریبا ان رجسٹرډ دي، وی چې په پاکستان کې اوور آل 100000 دي، پاکستان خیبر پختونخوا کې 16000 دي. نو دا یو سروې شو 2011 کې، بای ناو مې بي سی خدا نه خواسته سیوا شوی.
د ترکۍ په خبره په خیبر پختونخوا کې د ایډز په ناروغۍ د اخته ناروغو زیاته شمیره هغه ده چې د مندني ختیځ هیوادونو کې مزدوري کوي او په دغو ناروغو یې غږ وکړو چې ځانونه دې د ایډز کنټرولولو ادارې سره رجسټر کړي چې خصمانه یې په صحیح توګه وشي. تیره ورځ د سوات په کالام سیمه کې د یورپي یونین په مالی مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. د دغې پروژې باقاعده پرانیسته پرون د یاد سازمان په پاکستان کې سفیر ژین فرانسوا کاوتین وکړه. په دې لړ کې جوړې شوې افتتاحي غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي کاوتین وویل،
یورپ کې ډېر خلک داسې دی چې خپل ټکسونه ورکوي او هغه پیسې مونږ راوړو چې کم انډر ډیولپ کنټریز دي، کم ملکونه دي، هغې کې د خپل وروڼو د امداد لپاره. زه چې کله یورپ ته لاړ شم نو زه به ډېر پراؤډلی دا ویلی شم چې زمونږ پیسې په صحیح طریقه لګېدلې ده او په حقدارانو باندې لګېدلې
ده.
د یادې پروژې چیف انجینیر رشید احمد مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل چې دا منصوبه په 2.5 کالو کې د 3.5 کروڑ روپو په مالی مرسته مکمله شوې ده چې به ترې 1200 کیلوواټه بجلی پیدا کیږي. د دې بجلی نه به د کالام 3000 کورنۍ، 2500 دوکانونه او یو شمیر نور ولسی وګړي مستفید کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کیوبا د مرشوی مشر فیدل کاسترو د جسد پاتیشونی د سرخار هوانانا د آخری آرامگاه سانتیاګو پلور سلور دنه سفر پیل کړی دی. د کاسترو د جسد ایرې تیر ورځ د دغه هیواد د دفاع وزارت د ودانۍ نه راوستل شوی او په هغه یو تابوت کې کیښودل شوی چې ترې د کیوبا ملي بیرغ تاو دی. دغه تابوت به د آخری آرامگاه پورې 900 کیلومتره مزل کوي. دغه مزل په 1961 کال کې د کاسترو د بریا د سفر یاد دهانی کوي. هغه چې کله په دغه کال کې بریا لاس کړه نو د سانتیاګو نه هوانا تراغلی وو. خوس دغه مزل هم په هغو لارو واپس کیږي. کاسترو د نوي کالو په عمر کې د نومبر په 15 مړ شوی وو. او وروستۍ خبر دا چې د شام حکومت وایي په حلب کې یوه بله سیمه په بشپړ ډول یاغیانو نیولې ده، خو بلخوا مخالف وسلوال د حکومت دغه دعوې ردوي او خبرداری ورکوي چې د روس پلوه ظالم حکومت پر ضد به خپل بریدونه جاري ساتي. ولسمشر بشار اسد تا وفادار ځواکونو پرون وویل چې دوی د حلب په ختیځ کې د شیخ سعید سیمه ټوله نیولې ده. بل لور ته په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقوقو د سار ډله د یاغیانو په وینا خبر ورکوي چې لا هم د شیخ سعید دریمه برخه له دوی سره ده. د تیرونه د جګړې پر مهال د حلب په ختیځ کې دریمه برخه سیمه حکومتي ځواکونو ونیوله. دا سیمه له 2012 کال راهیسې د یاغیانو په لاس کې وه. د شام د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې پرون د حلب د ښار په مرکزي سیمه کې روسي الوتکو درنه بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه 15 خولسی وګړي وجل شوی دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مورید چې مجید بابر وړاندې کول زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د فوج نوی ټاکل شوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی د ترهګرۍ پر ضد جنگ به منطقي انجام ترسي. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر وایي په پختونخوا کې د ایډز د رنځورانو شمیره په ډېرېدو.
2500 په خیبر پختونخوا کې دي تقریبا انرجسټرډ دی وی چې په پاکستان کې اوورال 100,000 دي. پاکستان خیبر پختونخوا کې 16,000 دي.
چین د اقتصادي پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو د ګډو غونډو وړاندیز کړی دی. په سوات کې د روپۍ ټولنې په مرسته د بیجه د پیدا کولو منصوبې کار پیل کړی.
د 2010 د سروې مطابق تقریبا 66,000 میگاواټ بجلی موږ د دې وړو منصوبونو حاصلولی.
او زمونږ په ونیز خپرونه مشالونه کې بعد د تشدد مبارز عبدالخالق خلیق د ژوند په اړه اورئ تر پای د مشال ویډیو سره. روزم ګډمبه موضوع ته د پاکستان د پوز نوی ټاکل شوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ پیښور او شمالي وزیرستان ته خپل وړومبه دوره وکړه. دغه ته په وینا کې د پوز مشر ویلي دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به خپل منطقي انجام ترسي. تفصیل د پیښور نه د غلام غوث پر راپور کې.
د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د ترهګرۍ ضد جنگ به منطقي انجام ته رسوي او ترهګرۍ ضد جنگ باندې به تر هغې توجه مرکوزه ساتي چې د خپلې خاورې نه ترهګري په مکمله توګه ختمه کړي. تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR نه د خپور شوي بیان تر مخه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي مشر په حیث د واک سنبالولو وروسته د خپلې لومړۍ دورې پر مهال اول د پیښور کور هډ کوارټر ته راغلو او بیا شمالي وزیرستان ته ورغلو. د ISPR نه د خپور شوي بیان تر مخه په پیښور کور هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن د امنیتي صورتحال او د عملیاتو له وجې د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړی شو. وروسته د پوز مشر قمر جاوید باجوا د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هغلته کې د ضربیزب عملیاتو جاج واغستلو. د خبرپاڼې تر مخه د پیښور او شمالي وزیرستان د دورې پر مهال نوموړي د پوځیانو سره په خبرو اترو کې وویل چې ترهګرۍ ضد جنگ باندې به توجه تر هغې مرکوزه ساتي تر څو په مکمله توګه د خپلې خاورې نه ترهګري له منځه یوسي او ترهګرۍ ضد جنگ به منطقي انجام ته رسوي. د خبرپاڼې تر مخه د پوځ مشر قمر جاوید باجوا په دې خبره هم ټینګار کړی دی چې پاکستان افغانستان د پولی د امنیت ټینګولو لپاره دی د ایف سی ځواکونو د زیاتولو کار په تیزی سره سرته ورسول شي او په عریضي توګه بې کوره شوي خلک دي د ټاکل شوي وخت سره سم خپلو سیمو ته ولیږدول شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکه ویلی دی چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو د ایډز رنځوران دي او دغه شمیره په ډېرېدو ده. نوموړي پرون په پېښور کې د ایډز د نړیوالې ورځ په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. خالد خان په دغه اړه نور معلومات راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شهرام ترکه په وینا په صوبه کې 15 کال وړاندې سردا پاسه 2500 د ایډز مریضان رجستر شوي او دغه شان د په وینا د یو اندازې مطابق په ټوله صوبه کې به د غیر رجستر ایډز مریضان شمیره تر 14000 پورې رسیدلې وي. په خبر پریس کلب کې د ایډز نړیوالې ورځ په مناسبت د یو دستوري رستو شهرام ترکه مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2011 کې په ټول پاکستان کې سردا پاسا 14000 د ایډز مریضان رجسٹر شیو چې زیات تر تعلق کې بارانی هیوادونو کې د کارکونکو پاکستانیانو.
پاکستان کې سونه سروې شویل 16000 دی 2500 په خیبر پختونخوا کې دي تقریبا ان رجسٹر دی وی چې په پاکستان کې اوور ال 100000 دی په خیبر پختونخوا کې 16000 دی. نو دا یو سروې شو 2011 کې بای ناو مې بي سی خدا نه خواسته سیوا شوی.
د سیاست صوبای وزیر شهرام ترکه زیاته کړه چې پختونخوا او قبالی سیمو کې د ایډز د مریضانو شمیره په زیاتېدو ده او باید چې دغه مریضان د ایډز مرکزونو کې خپل ځان رجسٹر کړي چې علاج او نور اسانتیاګانې ورته ورکړی شي. دا نېشنل ایډز پروګرام یو چارواکي په وینا په پښتونخوا کې د ایډز رجسٹریشن مرکزونه په ملکن، اپټاباد، کوهات او پېښور کې دي او دغه شان د ایډز د علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې او د کوهات روغتون کې ځانګړي وارډونه جوړ کړی شوي دي. د ایډز په حق له د پوهې او د دې د مخنیوي د پروګرام یو چارواکي سبحان نلی په وینا په خبر کې 2500 د ایډز مریضان رجسٹر دي چې د هغوی نمونه ډیر په پرده کې ساتل دي.
مختلف داسې وجوهات کې دي شي چې هغه کې د سترنج استعمالم دي، هغه کې غیر محتاط جنسي تعلق ستلم دي. خو زیات تر کسان چې دي هغه زمونږ د نور ملکونو نه چرغلي دي لکه ګلف کنټریز دي، سعودي عرب دا یا ملیشیا، انډونیشیا.
دا یادونه ده چې د دسمبر د میاشت لومبنه نیټه په ټوله نړۍ کې د ایډز ورځ مانځل شي او هم په دې ورځ د دې خطرناک مرض نه د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه او دستوري کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بيته غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یان څه پخواره زاره خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په کابل کې چینایي پلاوی د افغانستان ولسمشر ته په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو د ګډو غونډو وړاندیز کړی دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې له دې غونډې سره پکار ده چې د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم ملګري شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
چین وړاندیز وکړ چې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي دهلیزونو او همکاریو لپاره دي د پکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې خبرې پیل شي. دا خبره په کابل کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کانګ زین یو او ورسره پلاوی پارک کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال پرون مازدیګر وکړه. کانګ زین وویل افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري او د پېښور، کابل او کوټې د اورګاډي د کرښې او د سیمې د هیوادونو د اقتصادي همکاریو په اړه دي د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډې وشي. ولسمشر اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې د اقتصادي دهلیزونو او همکاریو مذاکرات په سر کې درې اړخیز وي او بیا دې د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا نور هیوادونه او ایران هم پکې شامل شي. د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په مشرۍ پلاوی وویل چې پکینګ له افغانستان سره پر خپلو راتلونکو همکاریو فکر کوي او ډیر ژر به یې اعلان کړي. دغه خبره کانګ زین یو تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره په خبري غونډه کې هم وکړه او وی ویل د دواړو هیوادو اړیکې دوستانه او په شو مناسباتو ولاړې دي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې موږ په افغانستان کې د یو لړ پروژو شاهدان واوسو او چین به د افغانستان سره خپلې مرستې دوامداري وساتي. د چین پلاوی له ولسمشر اشرف غنی، د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره د خبرو پر مهال د تروریزم ضد جګړې په برخه کې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ وباله.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلی ڈلی ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼا او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي په دا هیواد کې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې زیاتره ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاته شمیره پکې د جینکو ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره په ګډو منصوبو کار شروع کړی دی. تفصیل فرخنده اسد راکړي.
په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو یو غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل یو رپورت کې وایي پاکستان په نړۍ کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې پکې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نزي او په دغو کې زیاتره شمیره د جینکو ده. د الف اعلان د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر عمر اورگزی وایي زیاتره د پښتنو په سیمو کې ماشومان له سکولونو بهر دي.
زمونږ په ملک کې 2.4 کروڑ ماشومان سکولونو نه بهر دي. په دې کې 1.5 کروڑ جنکې زمونږ سره دي، مطلب چې دا 53% یا 52% فیمیل مونږ سره آؤٹ آف سکول دي او الکان هم مطلب چې دا 47% دي. پښتنو سیمو کې که وګورئ په خیبر پختونخوا او په پټار کې مونږ سره ډېر زیات شارټیج آف ټیچرس دي، فیمیل ټیچر. بیا هغه نه بعد کې راشي مونږ سره سکولونو هم ډېر کمی ده. څو هفتې وړاندې یو د رپورټ راغله او د پټا سیکریټ په خپل باندې یو سینسس رپورټ جاري کړو چې مونږ سره شارټیج آف سکول دي.
د سوابی پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نورجهان وایي په صوبه کې په زرګونه ماشومان د سکولونو بهر دي او لا هم د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر څه کول دي.
مینلی چې کوم دی فیمیل سترینت کم دی، چې دی کې ډیفرنٹ اسپیکټ دی. یو خدا دا چې لکه مډل کلاس الګ چې کوم دی هغه چونکه ارننګ هند خپل بچي غنی نو هغه زیبان دي زیات انویسمنٹ کول غواړي وېما خبره ده سدا چې اویرنس نشته نن سبا د خیبر پختونخوا کرنٹ سیناریو ته کم ان ټرمز اف سکیورټي ایکستریمیزم دا ډیفرنٹ خبرې چې کمې دي تاسو خبره 101% کریکټ ده اکنامیکلی خبره هم ده
الف اعلان په دغه ریپورت کې وایي په صوبه کې لا هم د جنکو لپاره پوره سہولتونه نشته په زیاتره سیمو کې جنکې د پرایمری سکولونو وروستو ځکه هم وړاندې تعلیم پرېږدي چې په کلو کې میډل او های سکولونه نه وي د خیبر پختونخوا د تعلیم یو پخوانی وزیره د صوبایي اسمبلی غړي او د غیر دولتي ادارې لاسکول مشره معراج همایون وایي حکومت ته لا هم په دغه صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر څه کول دي
تعلیم کو ډیر رسو مخکم رسو او زموږ حکومت کوشش کړی دا خو پرایورټایز کړی دی هغه اکړه د کوشش خو لاسته ده پکې کار نه پکې ډیر پاتې ده
د صوبایي حکومت تعلیم په اړه د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وايي حکومت یې کوشش کوي چې په صوبه کې د نوو سکولونو دغه ته د سہولتونو په ورکولو او د سړو سره سره د ښځو استادانو د شمیرې د زیاتولو لپاره کار وکړي
او زه خپل لغه خبره کوم چې زموږ یو سکول ډیر خل لوکیشن کې پروتو او هغه ممن ایجنسی دغه په 25 دیهات متنازع دیهات کې واقع و او هغه مونږ الحمدلله اوس هغې د اپګریډیشن لپاره ما دغه ورکو هایر سکول او هایر سیکنډري ته مونږ شفت کړو کوم د سکولونو د دوو کمرو سکول به یو برنډه وه دوه ټیچران به پکې هغه مونږ اپګریډ کړل اوس چې مونږ څومره سکول نه راځي لومبني دغه باندې یعنی چې شپږ کمرو سکول شپږ ټیچران په هغه کې پړوندې هغه کې پاتې کیږي سینې لومبنۍ د شپږ استادانو راځي د دې نه علاوه دا سکولونه چې هلته مونږ دوه یا درې کمرې وي هغه مونږ زیاتې کړې څلور پنځه کمرې هم کړې
تعلیمي کارپوهان وایي په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سکولونو د نشټوالي سره سره د استادانو کمی او په سکولونو کې د سہولتونو نشټوالي هغه مهم جوهاتی چې لوجی زیاتره جنکی او هلکان وړاندې تعلیم ونه کړی
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړ اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نبوت بنگلي جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای
د خیبر پختونخوا د زلمو ډاکټرانو تنظیم ویلي دي چې حکومت د سپیشلیست یا متخصص ډاکټرانو د روزنې د ادارې د بندولو پریکړه واپس وانغسته نو په ټوله صوبه کې به احتجاجي تحریک پیل کی او روغتونونه به وتړي دا خبره د ډاکټرانو د یاد تنظیم مشرانو تیر ورځ په پیښور لیډریډینګ روغتون کې په یو غونډه کې کړې ده زلان یوسفزی په دغه اړه نور معلومات راکړي
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال کې د زلمی ډاکټرانو د تنظیم په غونډه کې د ټولي صوبې په لسګونو ډاکټرانو ګډون وکړو د یاد تنظیم د لیډی ریډینګ هسپتال د سانګې مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 2014 کال راهیسې د تحریک انصاف د حکومت د صحت د پالیسو پر ضد احتجاجونه کوي او سوسو واري د حکومت سره خبرې اترې هم شوې دي
دو هرڅ زمنګ منل دي دا زمنګ سره نوټیفیکیشنز دي د سی ایم هاوس نه زمنګ سره نوټیفیکیشنز پراته دي په 2014 کې خپل داوسه پورې امپلیمنٹ کړی دي منګ دا غي امپلیمنٹیشن غوړو سرویس سټراکچر پی جی ایم آی کې چې دو زمنګ سره کوم خبرې منل وي هغه هم لا داوسه پورې نه دي پوره کړی نو منګ دا غوړو وس هم دو پی جی ایم آی پس لګې دي خو پی جی ایم آی منګ دوت دسنه پری دو منګ خپل ځانونو ورکو پی جی ایم آی منګ بچو خامخا به بچو چې د 32 سال نه وي دار دل دي کار کوي کوم مهذب قوم کې دا شوی دي چې تاسو ادارې ختم وي یو مثال هم نشته
د 2014 کال د مئی په 28مه نیټه وزیر اعلی پرویز خټک د ډاکټرانو په یو درنه غونډه کې د ډاکټرانو د سرویس سټراکچر او د نورو ستونزو د هوارولو رسمي اعلان کړی وو خو ډاکټرانو وایي چې دغه اعلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی د زلمی ډاکټرانو د تنظیم د سپریم کونسل غړی ډاکټر انوار الحق وایي چې د متخصصو ډاکټرانو د روزنې د ادارې د ختمون د فیصلې د واپس اخیستو او ډاکټرانو سره د کړې ژمنو د پوره کېدو لپاره حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې ده.
خپل زموږ مطالبات ونه منل یا زموږ سره کې نه ناستو نو وو ورځې بس موږ ټول کې بکې کې کمپلیټ بیلډ سټرایک کو ورسره ورسره په دې کې موږ یو سنټرل کې بیټ بیګا جنرال کونسل جوړ کړی دا هغه هم د دوی سره رابطه کوي خو بیا فردر ڈیسیجن هغه د سنټرل کمیټې کار دی هغه به حالات په تناظر کې فیصله کوي چې څنګه موږ حالات روان دي هغه په تناظر کې فردر ڈیسیجن چې هغه د سنټرل کمیټې کوي خو وو ورځې پس موږ مذاکرات ونه شي یو کوم څه ریسپانس رانه موږ بس سټرایک ته ځو.
ډاکټرانو د علامتی احتجاج په توګه د لیډی ریډینګ هسپتال نه د صوبایي اسمبلی تر ودانه لاریون هم وکړو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مشکل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د سواد په کلام سیمه کې د اروپایي ټولنې په مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. د دغې پروژې بقاعده پرانسته پرون د اروپایي ټولنې استازي کړی ده. دې سره به د کلام او خوښه سیمو ته د بجلی یا برېښنا اسانتیاوې ورکول کېږي. نیاز احمد خان په دغه اړه موږ له نور معلومات راکړي.
دغه پروژې باقاعده پرانسته د یورپی یونین استازي وکړه. په دغه موقع یوه درنه دستوره هم وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر، مقامی د صوبایي اسمبلۍ غړو او یو شمېر د سیمې مشرانو ګډون وکړو. دستورې ته خپله وینا کې د یورپی یونین استازي وویل،
یورپ کې ډېر خلک داسې دی چې خپل ټکسونه ورکوي او هغه پیسې موږ راوړو چې کم انډر ډیولپ کنټریز دي، کم ملکونه دي، په هغې کې د خپلو وروڼو د امداد لپاره. زه چې کله یورپ ته لاړ شم نو زه به ډېر پراؤډلی دا ویلی شم چې زموږ پیسې په صحیح طریقه لګېدلې ده او په حقدارانو باندې لګېدلې
ده. دین وړاندې د پروژې انجینیر رشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروژه دوه نیم کاله کې په سلی رښتو کروڑ روپو باندې مکمل شوې ده چې ترې 1200 کیلو هارت بجلی پیدا کیږي او دوی به دغه بجلی د کالام 3000 کورونو، 4500 هوټلو او په سلګونو دکانونو ته ورکوي.
د 2010 د سروې مطابق تقریبا 66000 میگاواټ بجلی موږ د دې وړو منصوبو نه حاصلولی شو. که دې ته موږ داسې په وړه سطح باندې ځای په ځای منی گریډونه جوړ کړو او دا منصوبو د بجلی موږ راغونډ کړو نو دې نه موږ پاکستان څخه بلکې بهر دنیا ته نور ملکونو ته هم بجلی ورکولی شو.
د کلام ولس وایي چې کال 2010 کې سیلابونو د دغه سیمې بجلی نظام تباه کړی و. بجلی راتلو سره به دوی ته یو شمېر اسانتیاګانې راشي.
زما نوم ډاکټر ناصر د علاقې رهایشي یم. زه پروفیشنل چې زما کار هیلث سره دی. هیلث کې تاسو پته چې ټیسټونه ضرورت دی، ایکسرے ضرورت دی. یو ایکسرے دپاره چې هغه 200 روپۍ ایکسرے دی، هغه دپاره مریض مینګر ته بدلو. نو ایکسرے پلانټ چې 96 کې لګېدلی دی، بجلی د نه کېدو د لاسه هغه پلانټ اوس پورې بنو. دا ایکسرے پلانټ مو ولګي.
زما نوم اختر عزیز دی. د بجلی د راتلو د وجې زمونږ ځنګلات چې کوم هغه به اوس په حفاظت کې شي. ولې چې د دې که بجلی نه و نو هغه وخت به مونږ تلو د ونې به والې او راوړل به مونږ هغه به سیزل.
بجلی جوړونکي ادارې مشران وایي چې دغه بجلی به د کالام په ولس ډیر په ارزان نرخ خرڅولی شي، خو بیا ترې هم د میاشتې 1,00,000 روپو منافع توقع ده او دغه رقم به د بجلیګر په مرمت لګولو سره سره د ولس د خیر ښېګڼې لپاره استعمالولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او که نه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیری خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو درنګ شبیل په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې کې دونکو د مسجد بابر نه د وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کوو.
د پاکستان نوی پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ته رسوي او تر هغې به جاري وي تر کومه چې د پاکستان نه د ترهګرۍ جرړې نوی ختم شوي. تېره شپه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې نوی منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د خبرو پر مهال د امریکې نوی منتخب شوي ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان ټولو حل طلب مسلو کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې په یاد صوبه کې د ایډز په ناروغۍ اخته د غیر رجسټر شوو کسانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. تېره ورځ د سوات په کالام سیمه کې د یورپي یونین په مالي مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. د دغې پروژې باقاعده پرانیسته پرون د یاد سازمان په پاکستان کې سفیر جین فرانسوا کاوتین وکړه. د کیوبا د مړ شوي مشر فیدل کاسترو د جسد پاتیشونی د سرخار هوانا نه د اخیری آرامګاه سانتیاګو په لور سلور ورځنی سفر پیل کړی دی. د کاسترو د جسد ایري تیره ورځ د دغه هیواد د دفاع وزارت د ودانۍ نه راوستل شوې او په هغه یو تابوت کې کیښودل شوې چې ترې د کیوبا ملي بیرغ تاو دی. دغه تابوت به د اخیری آرامګاه پورې 900 کیلومتره مزل کوي. د امریکا په کالیفورنیا، اوهایو او یو شمیر نور ریاستونو کې جماعتونو ته داسې د کرکټ ډک خطونه استول شوی دي چې پکې مسلمانانو ته خبرداري ورکړل شوی دی چې زر تر زره دې دغه هیواد پرېږدي او یا دې د نسل کشۍ لپاره تیار شي. پولیس وایي چې دغه خطونه په لاس لیکل شوي دي او تر نقلونه جوړ شوي دي. دغه خطونه د شیطان بچو ته مخاطب شوي دي. د شام حکومت وایي په حلب کې یو بل سیما په بشپړ ډول یاغیانو نیولې ده، خو بلخوا مخالف وسلوال د حکومت دغه دعوی ردوي او خبرداري ورکوي چې د روس پلوه ظالم حکومت پر ضد به خپل جدونه جاري ساتي.
مهم خبرونه واورېده. ورزی اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د بجلی لوډ شیډنګ کې واضحه کمی شوې ده، خو د ګیس په لوډ شیډنګ کې د معمول نه زیاته اضافه شوې او دولت لخوا شکایتونه هم را روان دي. ادارې وایي د تیرې نهې په ورځ په قومي اسمبلۍ کې ځینې خصینې اسمبلۍ غړو لخوا ویل شوې دي چې حکومت د ګیس د لوډ شیډنګ مسله معمولی نه ګڼي. دې له وجې په کورونو کې پخلی نه کیږي، ماشومان سکولونو ته سحر د چایو بغیر ځي او دا شان هم دې له وجې کورونو کې جګړې هم شروع شوې او خبره تر وهلو او تر طلاقونو رسیدلې ده. ادارې زیاتوي چې قطر نه ایل این جی درآمد کولو معاهده نه پس دا دعوه شوی وه چې اوس به د ګیس په لوډ شیډنګ کابو موندل شي او کورني صارفینو ته به اساني شي، خو په عملي توګه صورتحال هم هغسې دی. ادارې وایي بلخوا په قومي اسمبلۍ کې د پیټرولیم وزیر شاید خاقان عباسی اعتراف کړی دی چې د ګیس لوډ شیډنګ به جاري وي تر څو چې د ګیس په پیداوار کې اضافه نه کیږي. ادارې اخیر کې لیکي د پیټرولیم د وزیر د وضاحت نه معلومیږي چې اولس به د یو اوږدې مودې پورې د ګیس لوډ شیډنګ برداشت کوي. باید چې حکومت د اولس مشکلات لرې کولو لپاره د بجلی په شان د ګیس منصوبو په ترجیح بنیادونو کار تند کړي. مشتق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې ماشومانو ته د پولیس څاڅکي نه ورکوونکي مور او پلارانو سره د پېښور ضلع انتظامی مشر او نور عملی ملاقاتونه شروع کړي او دوی دا مور او پلاران د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو په اړه قایلوي. ادارې زیاتوي دا د ستاینې وړ ګام دی چې مثبتې نتیجې رامخته کیدی شي. مور او پلاران د خپلو بچو صحت په اړه اندېښمن وي، خو د دې باوجود ځینې مور او پلاران د خپلې لاعلمې جهالت او منفي پروپاګنډې له وجې خپلو بچو ته د پولیو د وایرس د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. ادارې په وینا ښه خبره دا ده چې د صوبې د ولس اکثریت د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو په حق کې دي او دوی همیشه کومک هم کړی دی. ادارې مخکې لیکي په پېښور کې د پولیو په وایرس کابو موندل شوی دی، خو بیا هم د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو ضرورت لا شته. د څه لپاره؟ چارواکي د ولس آګاهۍ او قایلولو لپاره خپل کوشونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلی دی چې په جرمني کې د یو افغان ماشوم سترګې هغه وخت له اوښکو ډکې شوې چې د دې هیواد وزیر اعظم انګلا مرکل هغه ته لاس ورکړ. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران په اړه د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي بوریوال ککړ وړاندې کړي.
ټایمز مجلې په خپل یو لیکنه کې د هغې صحنې یادونه کړې ده چې کله د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل یو افغان ماشوم ته لاس په لاس کې ورکړ نو د هغه سترګې له اوښکو ډکې شوې. ورځپاڼې لیکلي چې دا جذباتي ماحول له هغه لږ څه وروسته جوړ سو چې د انګلا مرکل د خپل ګوند یو غړي د هغې د کډوالو پر تګلاره کلکې نیوکې وکړې. دې غړي پر انګلا مرکل غږ وکړ چې راتلونکی کال د څلورم ځل لپاره د وزیر اعظمۍ لپاره د درېدو پر ځای باید د اوس له وزیر اعظمۍ استعفا ورکړي. د دې کس وینا و چې ګواکې نوموړی د کډوالو منلو په شکل کې پر جرمني داسې دروند بار اچولی دی چې د ده په وینا دا هیواد شاید تر ډېر وخته ځان ورڅخه خلاص نه کړای شي. لږ شېبې وروسته یو افغان کس د ادریس په نامه خپل یو ماشوم زوی په غېږ کې پورته کړ چې وزیر اعظم انګلا مرکل وویني. ادریس انګلا مرکل ته په جرمني ژبه کې ورغږ کړ چې زه ستا مننه کوم او زه ډېر زیات خوشحاله یم. انګلا مرکل د ادریس ستاینه وکړه چې په لنډ وخت کې دومره جرمني زده کړې ده او هغه ته یې وویل چې د جرمني ژبې زده کړې ته دوام ورکړي. ادریس وویل زما خواهش دی چې ستاسو لاسونه ونیسم. نو انګلا مرکل ورته راغله او چې څنګه یې ادریس ته لاس په لاس کې ورکړ نو د ادریس سترګې له اوښکو ډکې شوې. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران په اړه د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړي تر ټاکل کېدو وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له ایران سره سوی تړون یو ناورین دی. ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي وو چې که دی واک ته ورسېدی نو دا تړون به څیرې کړي او پر ایران به بندیزونه درې چنده زیات کړي. واشنگټن پوسټ لیکي له ایران سره دا تړون د دې لپاره وسو چې د دې هیواد د اټمي وسلو جوړولو هڅې تر نظر لاندې او په واک کې وساتل سي. ورځپاڼې لیکلي ټاکل سوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره باید له ایران سره سوی دا نړیوال اټمي تړون ونه چیړي.
پوریوال ککړو چې نړیوالو چارو ته کتنه کوله او د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په بیان کې ویلي دي چې باید د افغانستان طالبان د جنگ قوانین اومني او په عادي وګړو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. دغه بیان مهم ټکی په دغه راپور کې و. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې مرستیال مشر د نه پورس پورشي یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی دی چې د هغه قومي پروژو حفاظت به کوي چې د ولس په ګټه دي. په دې لړ کې دوی په لوګر ولایت کې د میسانک د خام اوسپنې د ذخیرو ذکر هم کړی دی چې مالیت یې 3 بلیونه ډالر دی. د بشري حقوقو د سار د نړیوالې ادارې چارواکي وایي دا یو حیرانوونکې خبره ده ځکه چې طالبان د ظلم او زور مصیبت او بربادۍ لپاره پیژندل کیږي خو ولې د دغه پروژو په امنیت کې د هغوی خوښۍ امید پیدا کړی دی. افغانستان جنگ ځپلی دی. 89% افغانان د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیری او 23% بیروزګار دي. له دې کبله په دغه هیواد کې د پرمختیایي ډانچې امنیت ډیر مهم دی. دغه خرابه اقتصادي وضع د وسلوالو طالبانو د بریدونو سره نور هم خرابه شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې د دین وړاندې هم طالبانو ژمنه کړې وه چې عادي وګړي به نه پنخه کوي خو دا ژمنه پوره شوې نه ده. سره د دې چې اوس یو ځل بیا دوی د پرمختیایي پروژو د امنیت ساتلو ویلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن په یو راپور کې ویلي دي چې تر ټولو ډیر ولسی غړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. دوی اوس هم ځانمرګي بریدونه کوي او هغه ځایونه په نخښه کوي چېرته چې عادي وګړي ژوند تېروي. دغه شان د حکومتي ځواکونو په عملیاتو او داعش سره تړلو وسلوالو ډلو په بریدونو کې هم عام ولس ته زیان رسېدلی دی. په بیان کې راغلی دي چې د پرمختیایي پروژو پیل کول او د هغې امنیت د حکومت ذمواري ده او طالبان باید د دغه پر ځای د ولس د خیر فکر وکړي، د جنگ په قوانینو د عمل وکړي او په سمدستي توګه د عادي افغانانو د وژنې لړۍ ودروي. چین د افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې پروت هیواد دی. دا چې نوموړی هیواد د پاکستان سره یوه لویه اقتصادي لاره جوړوي او چینایي کمپنۍ به هغه کسان په کار ګوماري چې په دې ژبه پوهه لري، نو له دې وجې اوس په پاکستان کې ځوانان چینایي ژبه زده کوي. نجیب امیر په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې په پاکستان کې ډیری خلک د تحصول دي چې چینایي ژبه زده کړي سو په دغه لوی پروژه کې ځان لا کار روزګار پیدا کړي. پنجاب صوبې په شپږو ضلعو کې د تخنیکي زده کړو مسلکي روزنو اداره ټیوټا د زده کوونکو لپاره د چینایي زده کړو ویډیا کورسونه پرانیستي دي. پاکستان وار لمخې د سیمې هیوادونو ته په لوی پیمانه کارګران لیږي او د یادې ادارې لخوا د چینایي زده کړو د خودلو مخه هم داده چې د چین په لوی مارکیټ کې د پاکستانی کارګرانو لپاره ځای پیدا کړل شي. خو پوښتنه داده چې آیا چینایي ژبه داسې په اسانه زده کېدی هم شي او کنه. سلما شاهین د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشره چې کلونه مخکې د لیکوالو په یو پلاوي کې چین ته تللې وه او په راستنېدو یې په اردو ژبه زړه او سترګې په چین کې په نوم یوه سفرنامه هم لیکلې وه وایي دا کار ناشونی نه دی.
پاکستان به ځکه چې دی به ورته فیسیلیټیشن خو به دی کړي که نه چینیانو به کړي پاکستانیانو به کړي یو پروګرام لاندې دا شي شروع کړي ځکه چې هسې بېسال هلکانو جینکو ته څه ضرورت دي چې چینی زده کوي. دا دی چې په سی پیک کې خو میجورټي د پنجابیانو نوکری دي که نه او پریفرنس به چینیان هغه خلکو ته ورته چې په چینی پوهېږي.
سلما وایي چینایان د پښتو ژبې سره علاقه لري او دا له دې هم جوته ده چې د چین نړیواله رادیو هم له ډېرې مودې راهیسې په پښتو ژبه خپرونې کوي. سوهانګ یوه چینایي ده چې نوموړي رادیو کې کار کوي. د هغې پښتو نوم زرینه دی. راته یې په پښتو ژبه داسې وویل.
البته ډېر ګرانه ده پر دې کې چینی چینایي ژبه او پښتو ترمنځ ترجمه کوم خبرونه ترجمه کوم تبصره هم پښتو سندرې خوښوم خو زما لپاره لږ ګرانه ده چې د سندرې په شعرونو پوهېږم دا اسان کار نه دی.
بل پلو د چین هیواد د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د چینایي ژبې د زده کړو لپاره کنفیوشس په نامه سنټرونه هم لري. په کابل او اسلام آباد کې هم دغه مرکزونه شته چې همدا اوس په کې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین زرده شمس وای په کابل پوهنتون کې د چینایي ژبو مرکز فعال دی.
د کابل پوهنتون په چوکات کې د چین لخوا یو مرکز جوړ شوی دی او هغه دغه د علمي او تعلیمي فعالیتونو ترڅنګ بعض وخت فرهنګي فعالیتونه هم ترسره کوي. بعض وخت هغه مشترک د افغانستان او د چین فرهنګي نندارتونو ته زمینه برابروي. د دغه مرکز هدف هم د چین لخوا دا دی چې د افغانستان سره خپل کلتوري اړیکو ته وسعت ورکړي.
په لاهور کې د تخنیکي زده کړو مسلکي روزنو د ادارې ټیوټا مشر عرفان قیصر شیخ ویلي روسه سلور زره ځوانانو پیغلو د دوی لیدارې نه چینایي ژبه زده کړې او د یو کال په بهیر کې به 15,000 نور زکونکي هم پر چینایي ژبه د خبرو کولو او پوهیدلو جوګه شي. نوموړی زیاتوي چې دغه زده کوونکي په اسانه د چین پاکستان اقتصادي پروژې د چینایي کمپنیانو سره کار پیلولی شي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو یا ریجنل سټډیز مرکز مشر ډاکټر بابر شاوی دوی سره د چین حکومت د چینایي ژبې د زده کړو د یو مرکز د پرانستلو لپاره مرسته کړې ده.
نور چې کوم سټډیز دي او چاینا لانګویج او کلچر وغیرہ سره نو دا به انشاءالله موږ اوس شروع کوو. کېدې شي چې داسې میاشت دوه میاشتې کې د دې سنټر افتتاح کړو بیا به ورسره سره دغه کوو.
ډاکټر بابر شاوای د چین حکومت د پېښور پوهنتون سره د 1 کروڑ روپو مرسته هم کړې ده چې د چینایي ژبو مرکز دې پرانیزي او دا کار به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. عمران فایز یو افغان ځوان دی او په چین کې لوړې زده کړې کوي. دی وایي چینایي ژبه اسانه نه ده خو دوی زده کړې ده.
که پښتون زده کړې وي نو چینایي ژبه شپږ میاشتو یو کال کې مې زده کېږي. زه به یو دوه سینټنس ووایم په چینایي کې. او دی مطلب چونګو افغان هاو پنګ یو مطلب چاینا او افغانستان چې دي هغه بیسټ فرینډ مطلب ښه فرینډ دي. او بل وجه دا وایم چې وسیانګ زو ګونزو زای افغان زه غواړم چې زه کار وکړم افغانستان کې.
د چینایي او پښتنو پوهانو په مرسته د چین او پښتو ترمنځ ډکشنري هم په کتابي او آنلاین بڼه خپره شوې ده چې زده کوونکي ترې ګټه پورته کولی شي.
د نجیب امیر راپور مورد اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې مشالونه. په مشالونه کې درسره د نوموړي لیکوال شاعر او ازادۍ د تحریک د مبارز عبدالخالق خلیق د ژوند او کار په اړه معلومات شریک. ستړي مې اوریدونکو شاهین بنریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو د ژوند او زیار پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي لیکوال، شاعر او ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالخالق خلیق په ژوند او کار، د ملکن پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر نورالبصر امن سره خبرې کوو. عبدالخالق خلیق په 1995 کې د پښتونخوا د نوخار په مانکی کې د حافظ عبدالحق په کور کې زیږیدلی و. هغه خپلې وړومبۍ زده کړې په خپل کور د مور پلار نه کړې وې او بیا یې د بیلابیلو استادانو نه د عربی او فارسی ژبو زده کړې وکړې. هغه د هوموپیتی زده کړې هم کړې وې او سموده په خپل کلینیک کې د کلی د خلکو دارو درملنه هم کوله. د خلیق صاحب د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه ډاکټر نورالبصر امن وای.
خلیق صاحب په نوخار د نوخار مشهور کلی مانکی شریف کې پیدا شوه. دوی د پیدایش نیټا 1995 کتابونو کې لیکل شوې ده. د دې د والد صاحب نوم حافظ عبدالحق و. خلیق صاحب چونکې په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی و چې هلته کې د هغوی په کورنۍ کې د تعلیم او د دې قسمه دغه شعور و د مخکې نه را روان و. نو د دغې وجې نه خلیق صاحب هم لومړی زده کړې هم په خپل چې د دې کوم کلی دی د هغې وخت کې څه رایج مدرسې وي یا سکولونه وو یا درسونه وو په هغې کې کړي دي. د ده د لیکونو نه دا اندازه او دا پته لګي چې را دا یو لوستې او عالم سړی و. خلیق صاحب صحافت هم کړی دی او طبابت هم کړی دی او کتابت هم کړی دی، دغه شان استادی هم کړی ده. خو دغه د ټولو نه چې کوم مشهور کار او روزګار دی نو هغه د کتابونو د چاپ کولو د خرڅولو. پېښور کې دوی د اشاعت سرحد په نوم باندې یو اداره کولو کړې وه چې دغې ادارې یو خو د خلیق صاحب چې کوم مالی دغه هغې مضبوط کړی و د ګټې وټې هغه ذریعې وه. نو بل طرف ته دغې اشاعت سرحد د پښتو ادب او دغه شان د نورو ادبیاتو د نورو ډېر کتابونه چاپ کړي دي.
په 1913 کال کې هغه د خدای خدمتگار په نوم یو ډرامه ولیکله چې د خدای خدمتگارو د خپل وطن سره د مینې او د خپل خاورې د ازادۍ لپاره د هغوی د قربانیو تصویرونه پکې راخکلي وو. خلیق صاحب بعد د خدای خدمتگار تحریک د سوري د لاندې په ادبي غونډو او بحثونو کې هم برخه اخسته او هم دغه وجوه چې د وطن د ازادۍ او پرمختیا لپاره یې د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخسته. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه نور وایي.
د باچا خان کم تحریک نو په هغې کې باچا خان وخت په وخت باندې مشاعره کولې. چې کومه د اتمانزو کې کومه مشاعره په 1919 کې شوې وه نو په هغې کې د پښتونخوا ډېرو ادیبانو شاعرانو حصه اخیستې وه. په دغه مشاعرو کې باچا خان د پښتو د وده او د پرمختګ لپاره چې کوم شعوري کوششونه کړي وو نو په هغې کې یو دا هم وه چې باچا خان په دغې مشاعره کې د اولني دویم دریم پوزیشن اغوستو چې کوم شاعرانو به دغه پوزیشن واغسته اول دویم دریم نمبر نو د هغې لپاره به انعامونه مقرر کړي. دې خاطر چې یو خو په دې ادیبانو شاعرانو کې د پښتو د ودې پرمختګ لپاره هغه جذبه پیدا شي. دویمه دا چې هغه غوښتل چې دا خلک پښتو طرف ته او لیک لوست طرف ته ودې ته راوپارېږي. نو خلیق صاحب په دغه شاعره کې ټرین انعام اخیستی. نو د دغې نه پس خلیق صاحب د دې تحریک او د باچا خان د دې قسمه هلو ځلو نه متاثر شوی و. د ده سره بیا پوخ ملګری شوی و.
کله چې باچا خان د خلیق صاحب د لیک د معیار او پیغام نه خبر شو نو هغه ته دعوت ورکړ چې د پښتون مجلې د ایډیټر ذمہواری قبول کړي. خلیق صاحب په پښتون مجله کې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو لیکنو ته وده ورکړه او لیکوالان د نثر لیکلو ته راو پارول. نوموړي د کال 1947 پورې د پښتون مجلې د ایډیټر په توګه خپل کار په پوره ایمانداري او اخلاص سرته ورسوه. ډاکټر نورالبصر امن وایي خلیق صاحب د باچا خان یو باوري ملګری وو. په دغه لاره کې د قید و بند سختۍ او سره سره مالی تاوانونه هم زغملي وو.
خلیق صاحب داسې کوششونه وکړل چې یاره دا رساله کامیاب شي. ډرامې لیکل شروع پکې وکړ. ډرامې پکې لیکل داسې نه ویلي مجبورونه. د پخپل باندې یو ډرامه ولیکله د خدای خدمتګار په نوم باندې. بیا د بل ډرامه ولیکله شهید سکینه په نوم باندې. دغه چونکې د هغې تحریک هم دا یو مقصد او مرام و چې په خلکو کې داسې شعور پیدا کړي. د هغې لپاره به دوی دغه شان مختلف قسم طریقې استعمالولې. خلک به راغونډول دی په خپل په دغه خپل کتاب کې دا خبره لیکي چې زما پسې زه چې کله د پښتون رسالې سره ملګری شوم نو زما پسې ورن جاری شوی و. خو چې په کومه شپه باندې زه ونیولی شوم نو په دغه شپه باندې هم زما د باچا خان په حجره کې شپه وه. او زه چې کله ونیولم نو بیا یې زه مجسریت ته پیش کړم. او هغې چې کله نو چونکې زما علاقه نوخار وه هلته یې زه بوتلم. او په دغې وجه باندې پښتون رساله هم بنده شوه په هغه وخت کې. نو یې ماته دا خبره وکړله چې یاره ته په دې تحریک کې او په دې هلو ځلو کې شامل یې نو که فرض کړه ته انکار وکړې نو تا به مونږ پرېږدو. خو یې ما داسې ونه کړله او هغه په ما باندې درې کاله قید و خطو.
خلیق صاحب په کال 1933 کې د نوخار د ادبی جرګې بنیاد کې خودو او د دې اړومبې مشر وټاکل شو. د ادبی ټولنې بیا ورستو د پښتو ژبې او ادب نوموړي لیکوالان او شاعران وزېګول. په کال 1938 کې خلیق صاحب د نصاب جوړولو د ادارې یو غړی مقرر شو او په پښتو ژبه د نصاب جوړولو بیا د هغې په خپرولو کې یو نستل کېدونکی کردار لوبو. هغه د خپلو لیکونو په وسیله په دې خبره زور ورکو چې ماشومانو ته د زده کړې په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. خلیق صاحب د یو کتاب په شکل کې د خپل ژوند قصه هم لیکلې ده. نور معلومات د ډاکټر نورالبصر امن ناورو.
خلیق صاحب چې کوم دغه خپل سوانح عمري لیکلې ده زه او زما زمانه په دې کې دغه د جیل د نیولو واقعیا هم د شعر کې بیان کړې ده. یو خو د هغې نه تاریخونه دغه ټول واضح کېږي. بل دغه کیسه هغه بیا ټوله په یو ښکلي انداز کې لیکلې ده. نو هغه وایي چې زه یې هم په 15 د دسمبر په تومانځو کې گرفتار کړم. یو افسر نیمه شپه به وه کینونګ یې کړو روان ریسال پل کې بندي کړو په زندان. بله ورځ یې کړو داخل په هریپور. دوه نیم سوه کسانو موږ مجبور بیا چې څومره به کېدی گرفتارې هریپور ته به راتلې ډکې لارې. زموږ شمېر اورسېدلو تر زرګونو تماشې به یې کولې عالمونو. ناپوهانو ظلمو پورته یو فساد کړو. انتظام د جیلخانې ټول برباد کړو. چې یو دوه میاشتې شوې تېرې په دې حال وپوښتلې د قیدیانو شو احوال. زه له جیله یې تر نوخار راوستم. بیا یې پیش و سکندر مرزا ته کړم. په ما جرم ثابت نه شو نو رها شوم. که هر څو پرې نارضا وم خو رضا شوم. تاسو کو دې شعرونو ته دام وکې نو په دې کې خو یو اهم واقعیت بیان شوي دي. بل د ځایونو نمونه په کې بیان شوي دي او بل د هغې وخت د سرکار د بعضې خلکو ذمهوارو نمونه هم په کې بیان شوي دي. نو دا یو ډېر تاریخي ترتیب سره دي. د خپله سوانح عمري لیکلې ده او د پښتو ادب کې یو ډېر اهم او ګټور کتاب دی.
خلیق صاحب د کتاب سره ډېره مینه لرله. غوښتلې چې پښتانه د علم او پوهې لور ته راشي. دغه مرام ترلاسه کولو لپاره په پېښور کې د اداره اشاعت سرحد په نوم یو اداره هم پرانستې وه. د دې ادارې د لارې هغه د پښتو د نوموړو شاعرانو ادیبانو کتابونه خپرول او د پښتنو لیکوالانو ډاډګیره نه به کوله. ډاکټر نورالبصر امن وایي اداره اشاعت سرحد نه یوازې دا چې د کتابونو خپرولو اداره وه بلکې د ټولې صوبې د لیکوالانو او پوهانو د ادبی بحثونو او غونډو مرکز هم و. د پښتو ژبې نوموړی لیکوال ډاکټر شیر زمان تایزی په خپل یو مقاله کې لیکي چې خلیق صاحب په خپل ذات کې یو تاریخ او یو اداره وه او د ځوانانو یو باصلاحیته مشر و. خلیق صاحب یو باعمل لیکوال و، خپل ټول ژوند یې په محنت مزدوریا کې تیر کړی دی. خلیق صاحب د پښتنو په ټولنه کې د ځینې رسمونو رواجونو ډیر مخالف و او غوښتلې چې د کورنۍ سړي خپلو خویندو میندو له په وراثت کې برخه ورکړي. په دغه موضوع هغه د شهید سکینه په نوم یو ډرامه هم لیکلې وه. هغه د ازادۍ جنگ په نامه د خدای خدمتګار تحریک د غړیو د مبارزې د سترګو لیدلې حال هم قلمبند کړی دی. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه وایي،
د آزادۍ جنگ په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی او د خپل ادارې د خانه چاپ کړی دی. په دغه کتاب کې د 1919 نواخله تر 1920 پورې واقعات چې کوم د خدای خدمتګار تاریخ سره تړلي، دا کتاب که یو طرف ته د تاریخي اهمیت ډېر زیات دی، نو بل طرف ته دې کتاب په عوامو کې د انګریزانو خلاف د دغې غاصبو خلاف شعور هم پیدا کړی، ځکه خو دې له ده نوم د آزادۍ جنگ لیکلی دی. په پښتونخوا کې چې څومره هغه وخت کې د تحریک سي صورت حال هغه ټول په دې کتاب کې لیکلی دی. دې بل کتاب چې دی هغه زو زمان زمانہ، دا کتاب چې دی نو دا د خلیق صاحب سوانح عمری ده چې هغه په خپل باندې لیکلی ده. او د دې کتاب د ټولو نه غټ ځانګړتیا دا ده چې دا ټول کتاب چې دی دا په نظم کې لیکل شوی دی. خلیق صاحب د خپل پیدایش نه خبره راغستې ده او دغه شان دغه ټول واقعات چې دی هغه په کرونالوجیکل آرډر په تاریخي ترتیب سره هغه ټول واقعات لیکلي دي. نو دغه کتاب چې دی نو یو خو دا کتاب موږ ته د هغه وخت تاریخ هم ښایي او بل ځای دی چې د دې کوم ژبه استعمال شوې شاعرانه ژبه نو هغه ډېره همه ده، ډېره ښکلې ده، ډېره خوږه او پسته ده.
د پښتنو د حقونو د نوموړي مبارز او لیکوال د خپل ژوند اخیری موده اداره اشاعت سرحد ته وقف کړه او د کال 1928 د جنوري په 28 نیټه یې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې. اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه. بعد د تشدد د تحریک دی بل نوموړي مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
دستر گلان دے کلان دے رات گور نو دستوب میں خورے درتش پہ کش پہ سبا کم چخل دان خزان بہے ربی
سڑک پورا
پلو پلو دم خلر کڑنو لے ون زرکڑا زرکڑا دیدن.